السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. امریکا وایي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطره فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلې او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړي دي. امریکایي چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو نورو استازو او ډیپلوماتانو تر دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلې تګلاره کې کوم د پام وړ نرمښت نه دی ښودلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د درې لکه ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو لوی بار وړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لور لایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د دې خبرې د تایید ترڅنګ اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي. په خواله رسنیو پرون ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې د ولوی موټر سوځیدلې باډۍ ښکار کیږي او ورسره د لور لایي په سړک باندې ګڼې لارۍ د احتجاج لپاره درېدلې. د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا برادر خوند دفتر یو مسول عبدالله اعظم په خپل اکس پاڼه په پاکستان کې د افغان سوداګرو د موټرو سوځول غندلې او ویلي دي چې پاکستانی حکومت باید د ورته پیښو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه تر ډیره لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړی د آزادي اروپا له قرغزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې عربي هیوادونه یوازې په ځینو دیني مسلو مناسبتونو کې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایرانی چارواکو د پوهنتون هغه لس استادان له دندو لري کړي چې د تیر کال پراخو اعتراضونو ملاتړ کړی وو. دغه اعتراضونه د تیر کال په سپتمبر کې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان نجلۍ د حجاب د نه درلودو په خاطر پولیسو شکنجه او بیا وروسته روغتون کې مړه شوه. راتلونکي میاشت د مهسا امینی لومړنی تلین دی او ایرانی چارواکو مخکې له مخکې له خلکو غوښتي چې له مظاهرو او لاریونونو لاس په سر شي. د ایران قضایه قوې ویلي چې د دوی استخبارات او امنیتي ارګانونه د احتمالي اعتراضاتو راپورونه څاري. د تهران له پوهنتونونو په لرې کړل شوو استادانو کې میرمنې هم شاملې دي. په ایران کې تر ډیره محصلان او استادان د مدني ازادیو د دفاع په خاطر د مظاهرو د لیکو په سر کې وي. د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوښتي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال ژغورلي هم دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو شوو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځني ختیځ افریقا او آسیا نه قانون کډوالو لپاره اروپا ته د تاک تر ټولو مهمه لار ده او وخت نا وخت پر د غلاره دا ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه ورته جنجالي شوې وه له لیبیا تښتېدلې. دا خبره نیویارک ټایمز او اسوشیتد پرس راپور کړي. د لیبیا خبري اژانس ایسا ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوې. وروسته معلومه شوه چې هغه په یوه پرواز کې لیبیا څخه استانبول ته تللې ده. او په فرانسه کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ایبایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړل، مګر ځینو بیا په دې اقدام نیوکې وکړې او ملانډې پرې ووهلې. دا اوتر دې د دې ساعت خبرونه وړاندې په خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړي میلمه خپرونه مهیروي چې په ځانګړي میلمه پروګرام کې له میرمن وګمې توخي سره خبرې شوې دي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پردیس حالتون مروند راغلی د چې خپل ځان بموهه وخت به مخبل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګان یو ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کولاندې واچو
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چې خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکړي د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفي ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی تر څو ولې وچی ځانې وه او خپل وښتانش کول د شمله په وینا د ډیپریشن لواجی خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتي څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود به سره به سر نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاس ورک دوستان نو دا ټول حالتونه غلطونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي حضرت مې خفه او سم دغه هر څه وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي خلک غیران پاتې شي بل اخر څه وکي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنگ کوم یا مثلا ماشومان وه هم اخرې ورته اما اته تدې هدا پردیس حالتونه مروند راغلی دي چې خپل ځان به موهه چې دې خار به میرا تدریج به میزنه خفه شو وخته به مخ پرش کول یعنی چې ګورم بخینو حالت ورس پرز ګډوډیږي حقیقت نه کله شرایط اند صفات شینو شاید حالت اند دینم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډیر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدی ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تاریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکي هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکي فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زړه د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دي او موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي هم چنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لار شي نو د فرژان په خپل هم داد دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ نو دغه حالت بیرته انسان چې خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظو نه چې دي په ډیفرشن کې دي، مثلا بعض د کورنۍ د لحاظه، بعض د پوهنتون د مکتب، او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله. ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کیږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځم مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواری نومی خبور شیوی، پا دی برخه که خلکو تا دا آما پوهاوی ورکول دیر مهم دی. دا مسئله دام گره دا دپریشن دا مخنیوی پاکل دا کتاب پلی کلو پخته دا. وی دا کتاب لپاره دیدی چیرن ورطا ثابت اکره چه خزی تر نارینا و زیاده پا جور خبگان باندی اخته دی.
زمش افغانی میرمان پا داغ مریضی باندی دیر اخته دی. باید زمش افغانی طولنه که اگایی او دادی د پاره دغه از دکړه باید ډیره اوسې چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ستال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مرمنې دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسي ګل خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخه لړۍ ته وایي. نوموړي وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خدا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن توب کله هم ما دا احساس و نه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله کله نا کله تا بنداسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنیک
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیږي، آبادیږي، دا زیری به په ما د قبر په سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده یم، د خدای نه غواړم چې د تاسو شیبه شاهد اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیم ماتراکو، هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتیږي، تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې او ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خاوندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسو له دی وی امیدواره د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او دیوی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبه، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د
بشری ودی او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ یې متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دوی ته موږ تاسو متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې، په ژور خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نش کنټرولولای. چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې سنائی قوت ورته وایي، دغه بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري. البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وازی کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت کې ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی. او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم او د غهيله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبري وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور دی، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم، او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی درو نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضي ظروف او بعضي شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضي هغه لري، بعضي اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضي ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل المانزه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم، او داسې فشار لرم، او زه داسې خسته یم، او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه هم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لسته روانه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لا غسر ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا خو ولری اللهم مال او ملګری.
د ازادي ملما، د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګاول ورسته پر شوزو او جنو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندیښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې قدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نوی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تابنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تابنده زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي دغه سر چې په تماس کې هم دغه د وضعیت څخه خبرې ژم تابنده زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستربلې تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړي چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسائل به منفی لوری ته روان وي او سم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سیوی دی په افغانستان کې په کوم عمر کې د نجونو ودول ډیر سیوی په افغانستان کې په بادو کې د شوزو ورکول ډیر سیوی کورنۍ توتري خواله ډیر سیوی او دا ټول شیان لبي سوادي څخه ل اقتصادي مشکلات څخه راځي ځکه ډيري په افغانستان کې افغان شوزي ډيري اکثریت شوزي د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل ځامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې لاس ور کړی وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسیدلی نو له دې څخه معلومیږي چې د نننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ راغ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو ږغ ته
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده خبرې اترې یې درلوده اما د افغانو ښځو هغه سری کرشي هغه ورته مهمې نه وي اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي اما موږ چوپ نه پاتېږو موږ د هیواد څخه بهر هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نسي تلای ځینې قوانین شته نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استادو هم برخه درلوده چې د شوز استادولي کوله څه فکر کوي چې د شوز استادولي نه د څه وک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پرې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی خاصتا د افغان ښځو سره دی نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو کاغه نړیوال هیوادونه وو کاغه د ملل متحد استازي وي دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسول دي ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه ده کړی یا یې کم بحثونه کړي یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو، دغه وظیفو څخه استسوی دي، نو هغوی په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سو کورته برابروي، نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتله صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی، لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوې خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځ ته پریښې دی او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي. نو دا به ډېر شي چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وغږیږي خپل مشکلات ورسره شریکي او تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بله، تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی دپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی. ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص وي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع سولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند سول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هست. اوس داسې یو ځای نشته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه، انسټیټیوټس، ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړ او شزیه د ټولنې څخه حس فکرې وس فعلاً هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومی چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي کار و وظیفه او درس او تحصیلونه کې ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و دا شل کاله مکتب نه و نجونې مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونو ته به اور اچول کېده او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي نو دا دوی شل کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځې، خپل کورنۍ ته ګرځې، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هره ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوئ، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وې، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډیری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډیریږي، جبري ودونه ډیریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوای پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو. دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره. لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابن اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شزي د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزو لپاره یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ول سوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د فرصت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژې چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو این ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا د کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا غو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دي نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتماً د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شی به زموږ ملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
می پواس کنه ده بیانو درد لین شوما ساده مالات خلقو که چاته کرده نشوما
سکرے